دا مشال رادیو ده نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې د انګور اډي او خرلاڅو د لارو بندیدو د طالبان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر خبرداري او د روژې په اړه پر راپورونو سربیره یو شمیر نور مطالب هم لرو خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسېږي لمړی د مهم خبرونو سرټکی ډیر اسماعیل خان کی په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 ټپیان دي د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغانستان پر خپل خاوره د وسلوالو مخنیوي ونه کړي نو له هند سره به د افغانستان تجارتي لار وتړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د بشري کړکیچ په اړه د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدلی دي اوس د خبرونو تفصیل په ډیر اسماعیل خان کې د پوځیانو د ګاډو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال لړۍ ته ویلي چې نن سهار 10 بجې پر ټانک ډیر اسماعیل خان سړک پوټا سیمه کې د پوځیانو پر ګاډي ځانمرګي برید کې 22 پوځیان ټپیان شوي هم دي د هغه برید زماري لا چا نه ده منلې دا په داسې حال کې د ډیر اسماعیل خان او اړوندو سیمو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي په دې ورسره کې په شمالي وزیرستان کې په یو سوال برید کې د دوو پوځي افسرانو په ګډون اووه سرتیري وژل شوي ول د هغې پیر زماري د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډې لارې د پرانیستلو غوښتنه کړې ده د سیمې اوسیدونکي دین محمد پر مشال اډې ویل چې د مارچ له 13 راهیسې د انګور اډې لارې د خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده چې له امله د ځای خلکو ژوند او روزګارونه اغیزمن شوي دي
د انګور اډې چې کی موام خالته تخته ډېر جې تکلیف ته دلته د انګور اډې چې کیم ګډ ته تخته ډېر جې مې سو پر خار پی سور دای کومې څه را پاته نه لګی چې آینده ته پر او د مذاکرات وشي نو وشي او می جنگ په دوه سره طرف نه غوړي می امن غوړي چې می په لکه کې امن برقرار
دا لار له هغه وروسته وتړل سوچ د پاکستان حکومت د مارچ پر 13 ول چې ځواکونه په افغانستان کې دننه بمباري کړي وو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مشال رادیو ته ویل هڅه کوي چې دغه مسله هواره کړي او خلکو ته لار خلاص کړل سي په ان حال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاڅو او پکتیا لار هم تړل شوې ده چې لامل یې هلته په سامانونو بار لسګونه ګاډي ایثار پاتې دي د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغانستان پر خپل خاوره د وسلوال مخنیوي ونه کړي نو کولای سي چې د هیواد له لارې له هند سره د افغانستان تجارتي لاره وتړي خواجه آصف پرون امریکا ژغ ته په یوه مرکه کې دړه کبر کړه ک کابل پر خپل خاوره د پاکستان ضد وسلوال مخنیوي کې پات راځي نو پاکستان حق لري چې د افغانستان پر مخ لاره وتړي نوموړي زیاته کړه که افغانستان له هغوی سره د دشمن برخورد کوي نو بیا ولې هغوی افغانستان ته تجارتي دهلیز ورکړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خواجه آصف د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې یې هلته د پاکستاني وسلوالو د شتون تورنه رد کړي ول او ویلي ول چې پاکستاني طالبان په پاکستان کې دننه موجود دي او له ما غځای بریدونه کوي دا تر هغه وروسته ده چې د مارچ پر 13 پاکستان وویل چې د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بمباریو پر مهال د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال وژلي دي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دا ادار رد کړه ویل چې په هغو بریدونو کې اته ښځې او ماشومان وژل شوي دي د سنسوبې په کشمیر کې د کچي غلو لخوا د خلکو د تښتولو پر ضد د ځپل سو کورنیو احتجاجي پر لټ دوام لري دا احتجاج چې ځایي هندوان تاجران هم پکې شامل دي د مارچ پر 15 پیل شوی دي مزایر چان وای چې د دوی کسان د کشمیر کوټکی او کندکوټ کې پرانا ورځ تښتول شوی او حکومت پښتنه نه کوي بلغه د کشمیر د پولیسو مشر اس اس پی انور کیتران پرون مشال لړیو ته ویل چې د کچي غلو په تیر ورځو کې 28 کسان د پیسو لپاره تښتول ول چې پولیسو او رینجرو اته کسان وسخره خوشی کړی دي پولیس وای چې په جرم کې ککړ 15 کسان هم نیولې دي په این حال کې د سند کورنی چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار پرون مشال لړیو ته ویل چې باغ سیمه کې له مدیر رئیس د غلو خلاف عملیات روان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د بشري کړکیچ په اړه د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدلی دي بلینکن پرون سعودي عربستان ته ورسېدی او وروسته د سعودي له ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره ملاقات وکړ نوموړي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې له دواړو مشرانو سره د غزې پر بشري کړکیچ او فلسطین ته په سمدستي توګه د مرستو لا زیاتولو پر هڅو وغږېدی دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د قحطۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ژورې شوې دي د فلسطینیانو خراب حالت او په غزه کې د برمتسو اسرایلی وګړو برخلیک منځګړي هیوادونه اړ کړي دي چې یو ځل بیا په قطر کې د خبرو اترو میز ته کښېني چوربان ته د رسېدو لارې چارې ولټوي. خو چارواکو تر اوسه په دې لړ کې لږ پرمختګ کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بوللي او اسرایل ترمنځ تر جګړې وروسته دا د بلنکن منځني ختیځ ته شپږم سفر دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په هغه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر تر 1.5 اوښته دي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دا تر دې مهاله د مشال لډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې او پر دې سربیر د یو شمیر نور راپورونو په اړه تفصیل اوریدلای سي. د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسېدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډې لارې د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغانستان پر خپله خاوره د وسلوالو مخنیوی ونه کړي نو له هند سره د افغانستان تجارتي لاره تړلی سي. د سیاسي چارو یو پوه د پاکستان د دې بیان په اړه وایي
ټولنیز اذهان منحرف کی او په ترتیب وخی چې کړکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته.
د سند صوبې په کشمیر کې د کچی غلو لخوا د خلکو د تښتولو پر ضد د ځپل سوو کورنیو احتجاجي پرله دوام لري. د ترانسپورټرانو یو مشر په دې اړه وایي
حکومت نه مونږ دا غوښتنه کوو چې موږ خو ترانسپورټر چې دا تر هر چا نه زیات ټیکس پیر یو او اډوانس ټیکس پیر یو موږ ته تحفظ راکړی سي.
پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو خبري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم پاکي صافي اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او یعنی مشال رادیو. او سره ځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د کوز جنوبي وزیرستان ضلع انګور اډې سیمې اوسېدونکو وایي چې په دورسوي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترنګلتیا د هغوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی پر مشال اډې ته وویل چې د مارچ پر 13 د پاکستان پوځ لخوا د افغانستان پر خاوره تر بمباري وروسته د هغې سیمې حالات خراب شوي دي. او زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډې دروازه تړلې پرته ده چې له امله د خلکو تګ راتګ نسی کېدای. هغوی د دې لارې د خلاصېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د جنوبي وزیرستان انتظامی مشر ویلي دي چې هغه به په دې اړه د غستونځ ته د هوارولو لاره ولټوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اډې خبريال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوځ او افغان طالبانو ترمنځ جګړې په وجه یې سرحدي دروازه په درېیمه ورځ هم د خلکې تګ روتګ د پوره تړلې شوې ده. د انګور اډا سیمې یو اوسېدونکی مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان چې کومه چټه تیار راغله په افغانستان په خوره کې حمله وکړله. ای حمله او پسې چې کوم دی د افغانستان د خوره نه د توپ او د موټر ګولۍ باران هشیر شي پاکستان په خوره باندې. دلته چې کومې سرکاري قلعات د انګور اډې د 0.5 سره 1 کیلومتر لري دوم په ای قلعه د افغانستان موټر دی قلعه ولاګه چې کومې میجا دلته د انګور اډې چې کومه هم خالته تخته ډېر جو تکلیف ته چې دلته د انګور اډې چې کوم ګټ تک ډېر جیت می سوپر خال پی سور دی خو میشته دا پته نه لګي چې تر اوسه پر آینده د پوره وخت د مذاکرات وشي نو وشي او می جنگ په دوه سره طرف نه غوړي نه افغانستان طرف می جنگ غوړي او نه د پاکستان طرف ته جنگ می غوړي می امن غوړي چې می په لکه کې امن برقرار دی.
د انګور اډا سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر خبره هم وروي.
زمونږ د ډاکټر محب وزیر چې مانا خوشګوار واقعا وشوه په لمن سیمه کې خو د یغې پر د عمل کې د افغانستان د سیدانا چې د انګور اډې سیمه ته کومې توپې روغلې او کې کوم میزایل روغلل د یغه په واچا باندې دولت چې کوم لوکل د سیمه خلک تای هغه د روژې رمضان په وخت کې د کورینا وروتل او مکانی چې کوم سکولینا دي د هیڅوټه شوه چې کوم ګیستای د انګورا د دلته خو دې پرلط په واچا باندې مکانی ترانزیت باندې د خو دې پښې د پیدل چې کوم تاګرو تاګ دی هغه هدنه متاثر شو په لکه کې د شانی هدو او د دې زیات اثراتی په انګورا دا باندې مکانی حل باندې خو فی الحال دې کوم باندې خاموشي فی الحال اختیار کړی دو څنګه د پرشنه خبرې دی دواړه طرف
مشال ریډیو چې په انګوراډا سیمه کې د پاکستانی پوز او افغان طالبانو ترمنځ جګړه په واجه د سیمې اوسیدونکو مشکلات د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شول. هغوی په ځواب کښې وویل د پاکستان حکومت چارواکیو منلی دی چې د مارچ په 13 سحر مالی د افغانستان په خورا د وسلاولو په مرکزونو باندې په خفیه اطلاع عملیات کړی دی او د افغانستان طالبانو حکومت له طرفه د پاکستان جنگی جازونو بمباری نه پس د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه باندې د توپو مارټر ګولاباری شوی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو غواگیاست او زبوک غاگ پا مشال ریڈیو تکے کام او دو مشال ریڈیو دا اپلیکیشن للاری آو رہے.
زموږ غل مشال ریڈیو څخه اوري. اوس زو کورمیتا په کورمکی پر مالونو بار پلسګونه گاډی د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرلاڅو پکتیا لارې تر تړل کې دورسته ایثار پاتې دي. د دغه موټرانو ډرایوران د لارې د بیا خلاصېدو غوښتنه کوي ځکه چې په خبره په بندېدو سره له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی اندېښمن دي چې گاډی یې ایثارې دي او ورباندې خرڅه راځي او مالونه هم په خرابېدو دي. دغه لارې تر هغه وروسته وتړل سول کله چې د پاکستان پوځ په افغانستان کې د مارچ پر 13 دننه بریدونه وکړل او ادعا یې وکړل چې هلته پاکستانی طالب سوال په نشه کړی دی. خو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ویل چې په هغو بریدونو کې ښځې او ماشومان په نقشه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې د تاجرانو اتحادیې غوښتنه کړې چې له دوه ورځو بند د خرلاڅو پکتیا لار دی زر تر زره خلاص کړی شي. په خرلاڅو کې د یاد اتحادی مشر سید مبین حسین مشال ریډیو ته پر 16 مارچ ویلي له کوهاټ تر خرلاڅو پورې ځای پر ځای په لارو کې له مالونو ډک په سونو ګاډي پر دغه ولاړ پاتې دي چې پوله بنده ده. حسین زیاتوي که لار خلاصه نه شوله نو دا خطر شته چې مالونه خراب شي او بله دا چې خرچې او کرایانه هم ور باندې راځي.
خو د ګوډو ته ډیر تکلیف ده. تقریبا یو 200 ګوډي به ویلوډ وي دغه خطه واپس ته نشو په خبر ته واپس ول ولې مولا ګوډي ور کې واپس ول موږ نه دسی ملونه دي څا خرپیږي نیمو د اردو حکومتونه اجزانه پیل له سره یاره د زر ته زر خلاص کی صد خلکو کوم ملونه دي کپاستو میلور دی د کورته راشي کوسکو میلور دی د پرته لړشي.
په کورما کې پر 13 مارچ پر سرحدي پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن جګړه تر پیل دلو پس د خلاصو پکتیا تجارتی لار تړل شوی. په هغه جګړه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه د خو د سلور امنیتی عسکرو په شمول 8 کسان زخمی شوی ول. د کورمې یو بل تاجر حاجی مصیب حسین مشال رډیو توای که حکومتونه دا نشي کولای چې سرحدي دروازه په بشپړ توګه د تجارت پر وړاندې خلاصه کړي نو بیا دومره دی وکړي چې له توانه د بچ کېدلو په خاطر اخوا او دیخوا ګیر شوي ګاړو ته د پولې کراس کولو اجازه دي ورکړل شي.
ځکه چې آلو دی، مالټا دی، سبزی دی، هغه بالکل بس خرابېږي، څلور ودرېږي او دې نه علاوه څه کوم ګوډي ویلوډ دي، سیمټ دي، ډرای فروټ دي، خیر هغه خرابېږي نه. خو بیا تقریبا د کومه څه سبزی دی دا بالکل خرابېږي نو مو دا یې څه په کور دی دوی خبرې وکړه شي او د لیاره د خلاصه کړه شي. کله چې لیاره خلاصه شي نه انشاءالله امنه راسي.
بلخوا په دغه اړه د پاکستان پوز او ضلع انتظامی سویلي او نه د پولی اخوا طالبانو رسمي دریز مختر لاسه کړي. البته نوی ټاکلې شوی د کامی اسمبلی غړي حامد حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي د پوز او نو متعلقه چارواکو سره رابطه کړي خو چونکې لانجا د دوو حکومتونو ترمنځ راپورته شوی نو د لار خلاصولو اختیار پلاس کې نه وو. حسین زیاتوي کڅو هم مذاکرات روان دي خو هغه ته دی نه کتل شي بلکې نتیجې تر راتلو مخکې لار دی خلاص شي ځکه چې دواړو خو خلک تر متاثر کیږي.
حکومت مسلې مسائل دي هغه د ګورنمنت لیول باندې خپل دوی حل کی او دی طرف نه اخ طرف نه ما اندازه ده چې جرګي خو روان دي جرګي د کیږي خپل نیګوسیشن صورت دي هغه ګورنمنت طرف نه جاری دي خو زه به دادی کې ریکوست وکم چې دا ګاډي کوم دي دا د کم از کم الاوډ شي دا ګاډي دا کوم ډیمیجز کیږي خاص کر دا فروټ یا ویجیټیبلز دا خرابيږي او دا خراب نشي دا وته اجازه ورکړل شي.
په کورما کې پر سرحدي پوله جګړه تر هغه پیل شولا چې له افغانستانه توغندي پر خلاصو او بورکی راو شړل شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي سرحدي ځواکونه د پاکستان پوسټ په مرکزونو بردونه د پولي دیخوا په خوص او پکتیا کې د شوي بمباري پر دې عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلي چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکه کې د افغانستان خورې ته ونوتی او هغه ته د ناقانونه ګرځول شوي وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان عبدالله شاه کور په نخښه کړي. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو وایان ذبی الله مجاهد دارت کړي او وای په بمباره کې اته ولسی وګړي وجل شوي چې خزي او ماشومان دي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال رادیو ډاٹ کام یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په افغانستان کې لکړو بمباریو دفاع کړې ده. هغه امریکا ژغ سره په مرکه کې دا خبرداري هم ورکړه چې شای د افغانستان د سوداګرو پر مخ هغه لار بند کړي چې هند سره پر تجارت کوي. طالبانو په سمدستي ډول د آصف د خبرو په اړه خبرګون نه دی شولې خو په تیر وختونو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان موجودیت رد کړی وو او ویلي وو چې خپل خاوره د هیڅ پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې د په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي. دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته سوداګریزې لارې وتړي. د طالبان حکومت وایان ذبی الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپل سوداګریز او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده. خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپل خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسلواله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې دعوې په اړه هم کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو تازه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړي چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د پوځي چارو پو احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پو غوث جان باز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنیو مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي.
غواړي دلنه په کور کې خپل لانجې ډب کی، په یو طرف ته ټولنیز ازهان منحرف کی او په یو ترتیب وخی چې کړکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکیچ ټول دلنه په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پی غړي په نخښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې دا بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي. په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کپ شپږویشتمه په یوه ناسته کې دا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
دا مشال رادیو
از مشغ له مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د بلوچستان پر لور. له پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی اته ځانمرګ بریدګرو پرم په غوادر کې د پاکستاني پوځ پر مرکزونو استخباراتي ادارو او حکومتي دفترونو برید کړی دي. د ډلې د 15 پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده، خو د پاکستان پوځ ویلي چې 2 پوځیان او اته وسلوال وژل شوی دي. غوادر د چین پاکستان اقتصادي رهداري لوی او مهمه برخه ده. هلته ګڼ چینایان هم میشت چې په پرمختیایي پروژو کې کار کوي. بلوڅ بیل ترپاله وسوال د غراداری د بلوڅانو د وسایل لوټل بولی، نو ځکه په بیابیل وختونو کې په غوادر کې بریدونه کړی دي. په دې نور حال ایوب تلین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې د اتو وسلوالو کسانو یوې ډلې د ګوادر پورټ پر کالونی برید کړی وو. د مارچ په 16 نیټه په خبر شوي یو بیان کې زیاته کړې ده چې امنیتي سرتیرو په جوابي ډزو کې اته وسلوال وژلي دي او د دوی څخه په لویه کچه درنه وسله ترلاسه کړې ده.
د ځایي خبریالانو په خبره چې په ګوادر کې نه یوازې د نیم ساعت څخه د زیات وخت پورې د ډزو وازونه اوریدل کېدل، بلکې د ګوادر پورت شاوخوا لس چاودنې هم اوریدل شوي دي. بل پلو ته بلوچ وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA د دې وروستي پیش ذمواري نه یوازې قبله کړې ده، بلکې په لویه کچه و امنیتي سرتیرو ته د ځاني زیان اړولو ادا هم کړې ده. د BLA مجید برګیډ لخوا په ټولنیزو رسنیو په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې په لوی شمیر کې د پاکستان د خفیه ادارو لکه ISI او MI و وګړو ته زیان اړولی دی. د مارچ په 18 نیټه د مکران ډیویژن کمشنر سید عمرانی د مشالی ډو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي سرتیرو سره د بلوچستان په سایل شار ګوادر کې د مارچ په 16 نیټه مازګر 4 بجې د ځینو وسلوالو کسانو له لوري د ګوادر ډیولپمنټ اتارټي یا GDA کمپلیکس او د ګوادر پر پورټ برید شوی وو. په ګوادر کې د مکران ډیویژن د کمشنر سید عمرانی په خبره وسلوال ته GDA کمپلیکس او شاوخوا برخ و سرکاري ودانیو ته داخل شوی وو او پر امنیتي سرتیرو برید کړی وو. د نوموړي په خبره چې د GDA کمپلیکس او شاوخوا برخ کې زیاتره سرکاري دفترونه او ګوادر پورټ وجود لري. د دې ترڅنګ ګوادر فیش هاربر هم دی چیر چې د ګوادر د مایانو لوی مارکیټ دی. دلته پوښتنه ده چې ولې بلوچستان وسلوالي ډلې BLA په ګوادر کې برید کړی دی او د دې به په ګوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا د سی پیک پر پروژو څه اثر ولویږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د ګوادر برید د پاکستان د امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی.
کم داخل کے دعوی کردی دی غوی تا دغه دی چې موږ آزادۍ ته پاره جنگی یو. یو پہلو خدا دی چې د اثرات به دوی کوشش کوي چې دا غیر سره دنیا اثرات پریوزی چې چاینیز چې دی یا کم پاکستانیان چې دی کم کی پیک باندې او سی پیک متعلق پروجیکټ چې دی هغه باندې کاربن سی دویم چې دی دا اثر ضرور پریوزی چې سلو سی ڈیلے سی سیکورٹی و زیات سی.
د دې خلمخه په کال 2019 کې د ګوادر پر PC هوټل برید شوی وو چې لامل یې 15 امنیتي ساتونکو ژوند لاسور کړی وو. دا ډول په کال 2020 کې د اگست په میاشت کې د ګوادر پر ایکسپریس وی یا لوی سړک د چینایي انجینرانو پر یوه قافله ځانمرګ برید شوی وو په کوم کې چې درې ماشومان مړه، خو چینایي انجینران ته څه زیان نه و اوښتی. وروسته د دې دواړو یادو بردو ذمواري هم بلوچ وسلوالي ډلې BLA قبل کړه وا.
زموږ غل مشال رادیو خاوري له بلوچستان زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی ترمنځ اختلافات پیدا شوی دي. گورنر د صوبای اسمبلی د غونډې د کول احکامات جاری کړی دي. دا کار د شذو او اقلیتونو پر پاتې 15 څوکۍ بریالي سو کسانو څخه د سوګند اخیستلو لپاره شوی دي. خو د وزیر اعلی په مشرۍ حکومت ویل چې د قانون لمخې گورنر د اسمبلی د غونډې وربللو او یا کول واک نه لري. د گورنر او سوبې د حکومت ترمنځ لانجه تر هغه وروسته مخ ته راغلی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد غړو لخوا په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف ته انتخاباتي کمیشن د ښځو او اقلیتونو ځانګړي چوکۍ ور نه کړې او پېښور هایکورټ هم په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف خواست خارج کړی دی. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د مارچ په شلمه نیټه د پښتونخوا د گورنر غلام علي له دفتر لخوا د صوبایي سمندۍ سیکرټري ته په استولې شوی لیک کې امر جاری شوی چې په مخصوص نشستونو د الیکشن کمیشن لخوا د نومول شوی غړونه د حلف اغستلو لپاره دی د سمندۍ اجلاس د مارچ په 28 نیټه راوه بلل شي. د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف بیگانه وخت په دې اړه په خبر کړي یو ویډیو بیان کې د گورنر په دې اقدام نیوکه کړي دي او دا یې غیر قانوني او غیر آئینی اقدام ګڼلې دي.
گورنر صاحب کی طرف سے لکھا جانے والا یہ خط
زګنم چې د گورنر لخوا لیکل شوی دا خط د قانون او پارلماني ضابطو خلاف ورزي ده. د گورنر سره یوازې دا اختیار دی چې هغه سپیکر ته د اجلاس رابلل خوښت کولی شي خو اجلاس نشي طلب کولی. اجلاس به کله کیږي او ایجنډا به یې سوي او پس سبب پکې بحث کیږي. دا ټول هر څه د سپیکر اختیاراتو کې راځي.
یہ سب کچھ سپیکر کے صوابدید ہے اور اس کی ڈسکریشن ہے.
خود گورنر د دفتر لخوا ویل شوی دی چې په اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر په سپارښتنه د پښتونخوا گورنر دا ګام پورته کړی دی. د خزو او اقلیتونو د مخصوص نمائندګانو نه د هلپ اغستلو لپاره د صوبایي اسمبلی د غونډې رابللو په سر د پښتونخوا د گورنر او پښتونخوا د حکومت ترمنځ د لانجه د هغې وروسته رامخې ته شوه چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو غړو لخوا په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدلو باوجود سنی اتحاد کونسل ته الیکشن کمیشن د خزو او اقلیتونو مخصوص نشستونه ور نه کړل او پېښور هایکورټ هم په دغه اړه د پاکستان تحریک انصاف اپیل خارج کړی دی. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي الیکشن کمیشن د مارچ په 14 نیټه د پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول مخصوص نشستونه په حزب اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړي وو او اوس چې د اپریل په 2 نیټه د سینټ انتخابات را روان دي نو په هغه انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره حلف اغستل ضروری دی. نو ځکه د حزب اختلاف مشر عباد الله خان گورنر ته د اجلاس را بللو سپارښتنه کړې وه.
مقصد هم دا دی اپوزیشن جماعتونو چې کوم دغه مخصوص نشستونه دي کوم پاتې دي پنځیش هغه باندې خټولو باندې د اپوزیشن زنانه راځي نو د هغې شمیره بیا تقریبا وایي چې 500 نه اوړي. نو په دغه صورت کې چې دوی 500 نه شمیره اوړي نو دوی په اسانه باندې بیا دلته درې چې کوم اعداد شمار راځي درې دوی جنرل نشستونه ګټلی شي د سینټ یعنی دوی درې سینیټران منتخب کولی شي. نو یقینا که فرض کا دغه مخصوص نشستونو باندې منتخب زنانه نه حل اخلي نو د دې نقصان به حکومت ته ډیر زیات راځي او په داسې حالاتو کې چې په دې وخت کې کوم اپوزیشن تعداد د صوبایي اسمبلی کې نو په هغه کې بیا حکومت ته فائدہ ډیر ده. نو ځکه حکومت هم د دوی سره به د سینټ الیکشن پورې دغه چل کوي چې د دې خلکو نه حلف وانخلي.
په پیښور کې د خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی هم د دې معاملې په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د گورنر د امر وروسته د اسمبلی سپیکر د دې خبرې پابند نه چې هغه به اوس دا اجلاس ضرور راوبدي. نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې حکومت یا د اسمبلی سپیکر به د اسمبلی اجلاس را بللو ته راضي شي او دا معامله به هم د عدالت د لارې حل کیږي.
اجلاس یا خود حکومت د طرف نه راغوښتي کیږي او هغه باید د محکمې قانون نه یو سمریزي او یا د اپوزیشن د طرف نه راغوښتي کیږي چې هغه ریکوزیشن وکړي او بیا داسې هم وي چې را کته چې کوم ریکوزیشن اپوزیشن ورکین پاره کې بیا د سپیکر کردار هم وي چې هغه څه مخصوص ورته دي پاره کې د اجلاس راغوښتو هغه پابند وي. نو دا څنګه چې ګنې صرف سپیکر هغه د دې ذمہوار دی او د دې د پاره کولې شي او زه دا ګړم چې کچری دا په دې حالاتو کې اونشي نو دا خبره به بیا یو عدالتي جنگ طرف ته ځي.
بلې خوا ته د اسمبلی د سپیکر بابر سلیم سواتی لخوا په خپل شوی بیان کې ویل شوی دی چې هغه به د اسمبلی د سیکرټریټ د چارواکو سره په دې معاملې مشاورت کوي او د سلا مشورې وروسته به په دې لړ کې د آئین او قانون سره سم یو ګام پورته کوي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د مهم خبرونو د لندیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. په ډیر اسماعیل خان کې د پوځیانو د ګاډو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه شنور ټپیان شوي دي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار 10 بجې پر ټانک ډیر اسماعیل خان سړک پوټه سیمه کې د پوځیانو پر ګاډي د ځانمرګي برید وشو. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډي اوسیدونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د انګور اډي لارې د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د سیمې یو اوسیدونکي دین محمد پرون مشال راډیو ته وویل چې د مارچ 13 راهیسې د انګور اډي لار د خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده چې له امله د ځای خلکو ژوند او روزګارونه اغیزمن شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغانستان پر خپل خاوره د وسلوالو مخنیوي ونه کړي نو کولای شي چې د هیواد له لارې یې له هند سره د افغانستان تجارتي لاره وتړي. خواجه آصف پرون امریکا غږ ته په یوه مرکه کې دړکه ورکړه چې که کابل پر خپل خاوره د پاکستان ضد وسلوالو مخنیوي کې پات راځي نو پاکستان هم حق لري چې د افغانستان پر مخ لاره وتړي. د سیمې په کشمیر کې د کچي غلو لخوا د خلکو د تښتولو پر ضد د ځپل سو کورنیو احتجاجي پرلت دوام لري. دا احتجاج چې ځایي هندوان تاجران هم پکې شامل دي د مارچ پر 15 پیل شوی دی. مظاهره چان وایي چې د دوی کسان د کشمیر کوټکی او کنکوټ کې په رڼا ورځ تښتول شوي او حکومت یې پوښتنه نه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزا کې د بشري کړکیچ په اړه د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدلی دی. بلینکن پرون سعودي عربستان ته ورسېدی او وروسته د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره ملاقات کړی دی. زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري او استاذ پام در نړیوال راپور پر لور راګرځوم. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلې وایي شکل اړخونه د اوربان په اړه موافقې ته نږدې شوي دي. بلینکن له دې مخکې ویلي وه چې امریکا په غزا کې د اوربان او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یوه پریکړلیک طرحه وړاندې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزا کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو رئیسې هڅې پیل کړي دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرائیلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرائیلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرائیلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه، خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې دي چې اوس مرکچیان کار پرې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالاتونو امنیت شورا ته د یو پریکړلیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشي کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پریښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرائیل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرائیل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرائیلو ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
د
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زمږه مشال رادیو څخوري د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس د کورونو لپاره د مزکو اخیستلو او خرڅولو د وی مقدمه په مستقیمه باندې پر رسنیو د شولو امر کړی دی. پرند مقدمه د اوریدین پر مهال چیف جسټیس دا هم ویل چې په دې مقدمه کې ټول خلک با اثر او دمر زورور دي چې هر څه په پیسو اخلي. نوموړي د پوز د کورونو جوړولو او خرڅولو څانګې یا ډی ایچ ای وکیل ته ویل چې هغوی یوازې کاروبار کوي. نوموړي زیاته کړه چې ډی ایچ ای د پیسې ګټي خو د شهیدانو نوم دې نه کاروي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان چیف جسټیس قاضی فایز عیسا د مارچ په 6 نیټه د کورونو دپاره د ځمکو اخیستلو او خرڅولو د یوې مقدمې اورېدنه وکړه او حکم یې وکړو چې دغه مقدمه دې نیغ په نیغه پر رسنیو وښودل شي. د مقدمې د اورېدنې په مهال چیف جسټیس د ریچې یعنی ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د پوز د کورونو جوړولو او خرڅولو ادارې د وکیل د یوې خبرې په ځواب کې وویل چې ډیچې صرف کاروبار کوي. د ویل چې پیسې دې ګټي خو د شهیدانو نوم دې نه استعمالوي. چیف جسټیس د ریمارکس د ډیچې د وکیل له خې خبرې په ځواب کې ورکړل چې ویلي وو چې ډیچې د شهیدانو د اولادونو او کونډو لپاره کورونه جوړوي. د خیبر بار کونسل د آئینی کمیټۍ چیرمن سید مبشر شاه وایي چې د پوز د کاروبار کولو په اړه چیف جسټیس په خواره سره دغه نظر لري خو په ملک کې بدلون راوستل د چیف جسټیس کار نه دی. د پدې حق له مشال لډیو ته ویل
اغه یو ټرم استعمالی کی په ویسټ کې ویسل بلور نو اغه ویسل بلوینګ کولی شو مونږه ججم کولی شي زیم کولی شي بزې بدلې وکیل چې دا بازی سیزونه مونږه ویسل بلوینګ کو او دا مونږه په ډاګه کو بیا په میډیا باندې په پرنٹ میډیا په الکترونیک میډیا په سوشل میډیا په عدالت کې د پټیشن په ذریعہ د پروبونو پټیشنز په ذریعہ د مفادیاب په خاطر نو دغه کیږي. نو دا ده چې ګران دی خو راضی باز خو پوره به دیو چې ان شاء الله تعالی بدلون به راضی او دا مبلبا ټکیږي. زه خو ته په دغه نظر ګورم
د ډی ایچ ای په نوم پوز مکه اخلي او بیا کورونه په جوړوي. دا په پاکستان کې د ځمکو او کورونو کاروبار کولو تر ټولو لوی اداره ده. په 1901 کلونو کې د ډی ایچ ای په نوم په لومړي ځل د پوز افسرانو لپاره د کورونو جوړول پیل شول. اوس هر هغه څوک چې پیسې ولري دغه کورونه اخیستای شي. د دې کورونو یو برخه د پوز افسرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې د نوکرۍ په دوران کې لګې لګې پیسې په قسطونو کې ترې اخیستل کیږي او د ریټایر کېدو نه پس کور ورکول کیږي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د ډی ایچ ای کورونه موجود دي. په کوټه کې کانپو او تجنګار همایون کسیو ډوکیټ د چیف جسټیس قاضی فیض عیسی د نظر پاړه مشال لډیو ته وویل
د قاضی فیض عیسی خو نو سټانس معلوم دی له وخت د دین ججان غا چې دوی د فوج د کاروباري اړخ یا د سیاسي اړخ د خلاف دي. دوی وایي چې دا د عین سر متصادم کار دی. نو دا خبر ورته کړی ده لازمی خبره ده چې وایي تاسو د شهیدانو په نوم باندې کسې کوي کاروبارونه کوي پیسې ګټي نومونه د شهیدانو کاروي دا غلط کار دی. نو څه فرق نه راوړي تنقید پر ډی ایچ ای باندې تنقید کیږي او دا فیصله کوم کېدلی سي برټن کوم دی راوړي وربل ریمارکس ور کړی فوج خبر دی دوی عدلی او فوج سره خبر دي. دوی چې قاضی فیض عیسی خلاف هم په دغه خلاف چې دا سړی کرالې نو دوی ته بستون دي ډیری هی کنه.
په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې په خوا د بحریا ټاون او ډی چی نمونه هم چا نشول اخیسته. موجوده چیف جسټیس دومره خو وکړل چې دغه نمونه په ډاګه کړل. د پدې حق له مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه
یې چې او د بهریا ټاون دا خدا سي دي د هغه د ډیرو قوانینو د چکه مده لند د زمکو په حواله باندې د پاکستان چکه مروجه قوانین دي په هغه کې خو د هغه اړو د هغه اړو د تپوس پختنې څخه خبره نشته. یو شمیر په خواني کلی چې د پیړو نه د خلکو په نمونو د نیپلار نک جیداد او هغه په زور زبردستي هغه د بهریا ټاون په حدودو کې د ډی ایچ ای په حدودو کې راشي او خلک په زور زبردستي پاسې وړر په نامینې پیسو باندې. نو به هر حال 13 ورځ چکه ما ریمارکس د چیف جسټس هغه دا چې سیده ساده سو غټلو معاملې دا پیسې غټي خو لکه د شهیدانو د نوم نشاته ما پټيږي.
په سپریم کورټ کې مقدمه خا خلکو کړي و چې په کال 2015 کې پریوینیو امپلایز کوآپریټیو هاوسینګ کې د پلاټونو اخیستلو لپاره پیسې جمع کړي وي خو پلاټونو او کورونو په لاس ور نغلل ځکه چې دغه ځمکه وروستو بحریا ټاون ته ورکړل شو او بحریا ټاون په کال 2009 کې ډی ایچ ای ته ورکړه. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو سنت د سند په کشمیر کې حقوق خلکو مظاهره کړي چې د کچېغ لوی خپلوان تشتولې دي. د کچېغ له د پیسو لپاره د خلکو تشتول لپاره مشهور دي. دوی په تیر وختونو کې ګان ډرایوران او سوداګر تشتولي چې پښتانه هم پکې شامل دي. د کشمیر مظاهره چان چې اکثره هندوان دي وایي چې حکومت یې ژغ ناوري او د تشتول سو خپلوانو لپاره هیڅ نه کوي. خو د کشمیر پولیس وایي چې د غلو پر ضد یې په عملیات شپیل کړي او دوام ورکړی دی. ګان تشتول سوي کسان خوشی کړي او غلې هم نیولې دي. په دې اړه د نیازالی راپورت غوښتي.
د سند صوبې د کشمیر پولیسو ایس ایس پی انور کتران د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویلي په تیرو لسو ورځو کې د خلکو د تختونې اتیش پیخ راپور شوي دي او دغه کسان د کچی غلو د پیسو لپاره تختولي دي. د نوموړي په وینا چې د پولیسو رینجرو ځواکونو په عملیاتو کې بیا ته کسان د غلو نه راخوچ کړی شوي دي او په عملیاتو کې د خلکو په وجنه او تختونه کې ککړ 15 غلې نیولي هم دي. د پولیسو په وینا د تختولې شوي کسانو تعلق د سند پنجاب او دوو کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. بلخوا ځایي خلک بیا وایي چې غلو په یادو سیمو کې کاروبار کوونکي هندوان هم په نخه کړي او څلور هندوانې د تاوان لپاره تختولي دي. د سند په ګوټ کې کشمیر کنکوټ کې د کچې د غلو لخوا د خلکو د تختونو پیښو پر ضد بیا په کشمیر کې د تختولې شوي خلکو خپلوانو او ځایي خلکو د مارچ د 15 نیټې راهسې د مرستیال کمشنر او د پولیسو د ضلع مشر د دفتر مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د خپلوانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پرلت یو ګډونوال ډاکټر پریا چاپڑا د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته وویل غلو پر لپسې خلک تختبی او د سن حکومت د غلو په ضد هیڅ کوټلی ګامونه ناخلی.
سندھ میں خاص کر کے جو ہندو رہتے ہیں ان کو مسلسل اغوا کیا جا رہا ہے.
پرسن کی چکم ہندوان اسی کی حقوی پر لپسې تختول کی گی. د کچی غلو د کشمیر کنکوٹ گوٹ کی جے کبابات نا زئی خلک کاروبار کون کی تختوی او حصو کې تپوس نه کوي. کله سند حکومت او امنیتی ادارې اوغواړي نو په یوه اونۍ کې ټول تختول شوي کسان راخوشي کول او غله ختمول شي. مونږ د خپلوانو د خوشي کول لپاره په پرلت ناست یو. غوښتنه کوو چې د هندوانو سره نور خلک چې تختول شوي دي هغوی دي راخوشي کړي.
ډاکټر پریال چاپڑا زیاته کړي چې د اوږدې مودې راهسې د سند په زیاتره خو کې دا پیښې روانې دي او ځینې هندوان د دې د علت توجې نورو سیمو ته روان دي چې خپل ژوند خوندي کړي. د سند په کچه سیمه کې دا لومبۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې وار په وار د خیبر پختونخوا ترانسپورټران او کاروبار کوونکي بیا په یادو سیمو کې غلو د پیسو لپاره تختولي دي. په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو د اتحادي یو مشر او په سند کې تختولې شوي پښتنو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې کوونکي لایق زاده بیټني بیا د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته ویلي حکومت د هرې پیښې وروستو د غلو د ختمولو دا وکړي خو تر وسه د غلو په ضد عملی ګامونه نه دی اخستل شوی.
دغه علاقه چې کومه ده ډیره زیاته خطرناکه ده. نن سبا او حکومت پاره سوالیه نشان جوړ سوای ده. حکومت نه مونږ دا غوښتنه کوو موږ دا ورتیاوی چې موږ خو ترانسپورټر چې دا تر هر چا نه زیات ټیکس پیر یو او اډوانس ټیکس پیر یو موږ ته تحفظ راکړی سی او له دې بدامنه نه دی موږ دغه ترانسپورټر یا پاکستانی شهري هغه په هر حالت سره مومنټ کوي نو مونږ دا یو چې کی دی سند پا خورا باندے.
بلخوا د سند کچی سیمه په اړه بیا ځای خبریال حمید سمرو د مارچ په شلمه مشال لیډیو ته ویلي په یادو سیمو کې د اوږدې مودې راهسې غله موجود دي خو اوس هغوی د تختونې تاوان او خلکو د وژنې پیښې زیاتې کړي دي. خبریال حمید سمرو زیاتوي چې د کچی غلو ته د یادو سیمو زورورو خلکو سردارانو سیاسي لیډرانو او پولیسو مشرانو مرسته حاصل ده نو ځکه دوی وخت په وخت خلک تختوي او د وخت تیرېدو سره دو نور هم زورور شوي دي. بلخوا د سند حکومت د کورنو چارو وزیر ضیاء الحسن لنجار د مارچ په شلمه د مشال لیډیو په پښتنه وویل تیرو سو میاشتو راهسې په یاد سیمه کې د غلو په ضد عملیات روان دي. نوموړي په وینا چې ډیر زر به د غلو پر ضد لوی عملیات پیل شي.
جو معاملات خراب وئ کچے میں
دی وی په کچه سیمه کې چې حالات خراب شوي د دې د مخنیوي لپاره موږ پلان جوړ کړی دی. ډیر زر به د کچی د غلو په ضد لوی عملیات پیل شي. د پلان لاندې موږ ټاکلی دا چې راتلونکي دریو میاشتو کې به دغه سیمه د غلو نه پاک کړو او په دریو میاشتو کې به د کچی په سیمه کې بدلون په نظر راشي.
چینج نظر آئےگی کچے میں بھی.
ضیاء الحسن لنجار زیاته کړي چې د کچی غلو ته که د هر چا مرسته حاصل وي دوی به په ضد ګامونه اخلي. نوموړي په وینا یاد سیمه د پنجاب بلوچستان سره په پوله ده نو د دې لپاره د دغه دواړو صوبایي حکومتونو سره هم تماس نیولې دی. تیر کال 2023 کې د سن په یادو سیمو کې د ټانګ اوسیدونکو وکیل حکمت الله ایډوکیټ خالد بیٹنه، د سوات احسان الله، د شنګلې اسلم خان، د خیبر عمران افریدی، د وزیرستان لقمان وزیر په ګډون یو شمېر نور کسان هم غلو د تاوان لپاره تختولي وو چې بیا یې کورنو او ټرانسپورټرانو په خیبر پختونخوا، کشمیر، سکر او کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری کور بلاول هاوس مخې ته په لویه کچه احتجاجونه کړي وو. رستو له هغې تختولې شوي کسان د غلو نه راخوشي شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال رادیو خوري له کراچۍ ځو سوات. د سوات پولیس وای د بنجلی د وژل کېدو په تور د هغې پلار، ورور او د کورنۍ نور غړي نیولې دي. د پولیس په وینا دوی ته راپور رسېدلی و چې په تحصیل کابل کې یوه 19 کلن نجلۍ د ناس یا خېټې له درده مړه سوې، خو پیښه مشکوکه وه، نو ځکه هغوی څېړنې پیل کړې. د کابل تراني پولیسو مشر بخزاده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې ثابته سوې ده چې دا د غیرت په نوم د وژنې قضیه ده. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په داسې پیښو کې زیاتره ملزمان تر نیول کېدو څه موده وروسته له سزا کېدو سربیره خوشي سي، چې له کبله د ښځو وژنې نه درېږي. په دې اړه نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سوات تحصیلي کابل تانې مشر ایس ایچ او بغزاده د مارچ په 16 تانه کې خبري غونډه کې ویلي چې پولیسو ته د پروري په 14 د کابل په قلاګي کلي کې 19 کلنه ناواده شوې جینۍ د مرګ اطلاع وه چې پکې د جینۍ پلار ویلي ول چې درد پرې راغلی و او د هغې نه مړه ده، خو پولیسو ته په دغه بیان شک و. پولیسو تفتیش وکړو نو معلومه شوه دغه جینۍ مور، پلار او ورور د بجلی په کرنټ د غیرت په نوم وژلې. د تحصیلي کابل ځای خبریال عبدالسلام چې دغه خبري غونډه کې ناست و وایي چې دغه سیمه کې دا دویم کیس دی چې په کور دننه ښځه د غیرت په نوم ووژل شي او ورته بل نوم ورکړی شي. دی وایي د غیرت په نوم وژنې تحقیق مشکل وي، ځکه چې دا کې ککړ تنان اکثر د کور دننه خلق وي، ډیر کم کیسونه ښکاره کیږي.
د دې کیسونو څوک ذکر کوي نو بهر د دې چاته پته نه لګي په کور کې هغه دغه د کور بندیګان چې کمی د کور هغه موري که پلاري که رونه که هر څه هغه کم چې بکي نو هغه چې په دې کې شریک نو دا ډیر په ګرانه باندې ډیر په مشکله باندې د دې رپورټ راوته چې بهرحال پولیس پکې د خپل ذرایع نه د غروالي سچو بغزاده خان چې دی هغه هم د دې سره سره یو کیس بلم دی چې هغه صدا نه هم کلاس لکته او هغه خپل وایب کې دغه وجلی د بل روډ پکې ککړل.
په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ مشر ایرپان حسین بابکوای چې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس مدعي وي او دغه کیس کې د قانون مطابق نه ضمانت کېدای شي او نه راضینامه، خو د بده مرغه بیا هم داسې کیسونو کې نیولی شوي ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولی کېږي.
سکالې زموږ سره د 1 جنوري 2024 نواله او تر اوسه پورې چې دي د زنانو د مرګونو کیسونه چې دي دا 11 کیسونه رپورټ شوي دي چې په دې کې 4 د غیرت په نوم باندې دي، 1 د خودکشۍ دی او 6 چې دي دا د 302 مرډر چورتوي دا کیسونه رپورټ شوي دي. د بدقسمتۍ سره په دې قسمه واقعاتو کې د کنویکشن ریټ چې دا د 3% نه هم کم دی په ټول پاکستان کې. دا غي وجه هم دا ده چې کم د ډېر وخت موږ په دې باندې خبره کوو چې یاره په انویسټیګیشن کې داسې لوپ هولز پیدا شي چې هغه لکه دغه فایده ملزم توزی. څنګه چې موږ لکه قبل په دې کیس کې ولیدا چې هغه ماشوم چې و هغه پلار او ورور چې دا وجلی و او بل رنگ ول ورکړو، خو په خپ طریقې سره انویسټیګیټ چې کله پراپر انویسټیګیټ شونه پته ولګید چې دا غیرت په نوم باندې قتل و.
د بشري حقوقو ټولنو مشران وایي چې د غیرت په نوم د وجنې مخنیوي لپاره کال 2018 کې حکومت واضح قانون جوړ کړی. تر دې د خیبر پختونخوا کې 1300 کلونو کې په سلګونو د غیرت په نوم د وجنو کیسونه رجسټر شوي، خو دا کې د 2 کیسونو نه علاوه زیاتره کیسونو کې ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړی شوي، چې د تشویش وړ خبره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او تاسو پام د روژې په اړه د ځینو راپورونو پر لور راګرځوم. په پاکستان کې د گرانی شر اوس مهال تر 30% زیاته ده. د گرانی لامل د هغه هیواد هر طبقه غزمنه ده چې په کې خواري کش سخت متاثر شوی دي. په داسې حال کې د روژې میاشت هم ده د سیم مزدوران وایي په ډیره ګرانه د روژې اړتیاوي پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له نړیوالي مالیاتي ادارې سره د نوي قرضې لپاره پاکستان په خبرو اترو بوخت دی. د هغه هیواد اوسیدونکو اندېښمن دي چې شای ورسره ګرانی نور هم زیاته سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد را کوي.
په پاکستان کې پروان کال کې روجه په داسې حال کې راغلی چې ملک د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ملک د اقتصاد ښه ساتلو لپاره بیلابیلو حکومتونو د ملګري ملتونو او د IMF نه وخت پر وخت پر سختو شرایطو قرضې اخیستې دي او د قرضو د واپس کولو لپاره یې په بیلابیلو د ژوند د ضرورتونو په شیانو ټیکسونه لګولي. د کم د وجې چې د عام ولس ژوند د غربت سره مخ شوی دی او ډیری خلک ګیله کوي چې د روان کال په روجو کې د خپل فامیل لپاره د روجماتي او چربانګي خواړه پیدا کول ورته سخت مشکل شوی دی. د پیښور په یو رستوران کې د قبایلي ضلع مومند سره تعلق لرونکي امید خان د تیرو 15 کالو راسي کار کوي.
مشال ریډیو ته د مارچ په شلمه نیټه وویل
هر شی ګران دی، یو شی مرزان نشته دی، اول بجلی بلونه ته وګوره، ګیس بلونه ته وګوره، سړی هغه نشي پوره کولی. روجماتي خو لري خبره ده، پښته مې دباره سړی هغه پوره کړي، هغه غټه خبره سکادی گرانیم دوم رزیت ادا چیده هر دا وطلی او بیلون او گیسون او دا خود سرشتان دی، گیس نشت دی، بیلون دبل دبل روان دی.
امید خان مشال ویڈیو تزیاد اکلا چی دی او دا کور والا پا نیم خیٹا دوڑی خوڑلو مجبور شویدی او وای پر ملکی دا ارزانه راتلو حیث امید نلری. په ملک کې د ګرانۍ اشاره د پاکستان بیورو آف سټیټیسټیک لخوا په وروستیو کې شوې سروې مطابق 3% ده او په ملک کې د خوراکي شیانو نرخونه د عام ولس د وس نه چوت ریکارډ کړل شوي. په ملک کې خلکو ته اور پیښو اقتصادي ستونزو په اړه په پیښور کې میش صحافي او شنون کې لحاظ علي مشال ویډیو ته وایي
او چې کوم لوور مډل کلاس وو هغه د غربت د کرخې نه لاندې لاړې، کوم چې مډل کلاس وو هغه لوور مډل ته شو. دې وخت کې هغه کورونه چې په هفته کې به یو پیره غوښه پخول هغه اوس په میاشت کې د غوښې پخولو جوګه نه دی پاتې. اخکاری داسې چې په راتلونکي وخت کې به دا خلک چې کومه مزدوري کوي هغه به یا خو په کور کې د بجلی میټر نه ساتي، او که د بجلی میټر ساتي نو هغه به صرف خپل مزدوري د بجلی میټر د پاره ورکوي. پروژه کې د هغه خوراکونه به د ضرورت نه زیات کم شي او د هغه انحصار به په خیراتونو یا د خلکو په صدقاتو باندې وي.
پاکستان په روان وخت کې د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا IMF سره د قرض اخستو په خبرو بوخت دی چې د کم سره د ملک په وګړو د نورو زیاتو ټیکسونو لګېدو اندېښنا څرګندول کیږي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د باچا خان مرکز د ډاکټرانو اتحادیې د مارچ پر 19 په پېښور کې له شپېتو بېوزلو نرشزیان سره د روژې لپاره خوراکي مرستې کړې دي. د سیم نرشزیان وایي په روژه کې د عام ورځو پرتله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او ډېرو مرستو ته ضرورت لري. د غونډې تنظیمونکي ډاکټر شهزاد مشال رادیو ته ویلي چې د نرشزیان تر څنګ د سبې هنرمندان ته هم د روژې لپاره خوراکي شان ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عظمت علي شاره کوي.
د مارچ په 19 د باچا خان مرکز د ډاکټرانو اتحادیه ملګری ډاکټرانو او باچا خان پیشنټ ویلفیر ارګنایزیشن د پیښور شپېته نرخزیان ته د روژې لپاره فوډ پیکیجونه تقسیم کړل. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي نرخزی ماهیګل مشال ریډیو ته وویل چې په روژه کې د عام روزو پرتله نرخزیان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي.
چې کوم ترانسجنډرز دي، اول خو موږ داسې وایو چې ټول ترانسجنډرز چې کوم دي هغه مستحق دي ورشي یو میاشت تر روژه چې کوم دي هغه په کور کې کینی، دا هغه فنکشنز نه دي، دا هغه سورس آف انکم نه دي، هغه چې کوم دي بل تنظری ڈی ٹرانسفر کی دا سیم دی چاہا ٹول کال چکم دے فنکشن تنظری آہو یا چکم دے خیر غواڑی یا چکم دے تاستا پتا دا چی دل تنور سکار مار نیشتا دے.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټیسټیک د مارچ د میاش په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د ګرانې شرحه 3.5% سیوا شوی. اداره زیاتوي چې روانه اونۍ د 13 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. د نرخزیانو په وینا چې د روژې په میاش کې د بیروزګارۍ له وجې ورته خپله خرچه چلول ګران شي. د نرخزیان د حکومت لپاره کارکونکو ادارې ٹرانس ایکشن الائنس مشر فرزانہ خان مشال ریڈیو ته وویل چې زیاتره نرخزیان د نصاب په ځای روزګار شروع کول غواړي، خو د مالي ستونزو او د معاشري د محدودیتونو له وجې نشي کولی.
پالیسیانې جوړې شوې، ګورنمنټ او زمونږ بل پاس شو، څه او څونه خبرې پکې د شو چې خواجه سرا به یو باعزت روزګار کوي. نو کم محکمې خواجه سرا ولا بې عزت روزګار ورکو. کوټه زمونږ راغلې وا چې دویمه کوټه به د دې پاغت دویمه کوټه کې د ماته په یو ځای کې خواجه سرو خې چې دلته خواجه سرا نوکر دی چې ګورنمنټ ورکولې. نو هر محکمه کې او هر یو ډپارټمنټ کې او هر یو آفس کې خواجه سرا پکارو.
د بچا خان مرکز د ملګری ډاکټرانو د اتحادیې ویاند ډاکټر محمد شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو تر څنګ د پیښور هنرمندانو ته هم مالی مرستې او خوراکي شیان ورکوي.
یو ایکٹیویٹی بمگا فنکارانو دا پارا کو، او بل ایکٹیویٹی بمگا دا ٹرانسجنڈرز کمیونٹی دا پارا کو. دی مونگا بلکہ ہر روز کی مونگا ٹرانسجنڈرز کمیونٹی دا داگی دا پارا فوڈ پیکجز ورکو. نن ان آغا سلسلے کی دمون پروگرام دے، او داگا ٹرانسجنڈرز کمیونٹی دا مونگا کم لیڈر دی مخران دی مراوخت دی، او داگی پلاس بانے مونگی کسان لپا دا فوڈ پیکجز ورکو. مونگا دا لس کلو اوڑ دی، دیکھے دو کلو چینی دی، لوبیا دا، دال دی، روح افزا دا، داگی علاوہ کھجوری دی، او وڑی دی، او نور هم چې صدا سي واړه واړه د روجماتي د یا د هفته دوه هفته لپاره کوم مواد پکاري اهم ته دي خو دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د روجي د میاش لپاره به وزد کورونو ته د خاندان په سر د لز روپو ورکولو اعلان کړي. د حکومت په وینا چې په یاد پروجي به 8 ارب روپې لګښت راځي. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو اف سټټیسټیک د مارچ تړون بیاونه په خپل راپور کې ویلي چې د تیرې میاشتې په نسبت روانه میاشت د خوراکي شیانو په نرخونو کې 15% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غلم شال رادیو خاوري اوس هم د روژې بیانونو ځانګړي لړۍ وخت را رسیدلې دي. نن به واوري چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غوسې کولو ګرځولای، یعنی منی کولای سي. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روشانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی یو عبادت پتو گ بانی را لگل چ دا یو عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری، بلکہ دا د روحانی جہات صرف چن کی یو تربیوی جہات ہم لری چ من گو تا ستا تربیت را کی د صبر او صبر دا سی یو شے دے چ دا غ پ بدلہ کی اللہ عزوجل انسان دا جنت ور کی. اللہ عزوجل فرمائے الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما دا فاردا اوزو د غروجی جزاء او بدله ورکوما. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی د صبر دی. او صبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې د جنت د صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره، د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي، الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق اسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کړو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.